द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده وخت چې بیرته په پاکستان کې د سهار 8 بجې افغانستان کې شپې 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګلبرس او د شپې 10 بجې شپې دي د وایس اف امریکا ډی ریډیو د نیمه ګنټه د خبرونو دی پروګرام کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم پاکستانی میڈیا وائی تو ملک مہم سیاسی او پوزی مشران دے خاص مودی پوری دترا کرے پرز جوڑ پوزی عدالتوں بیا پرز قبول باندے راضی شوی دی افغانستان کے دن لباس واکنو مشر جنرل جان نکولسن دا گاونڈی حباد پاکستان قبائلی سیمے شمالی وزیرستان سفر کڑے دے کمچی دورستو یو ورز پوری دن لباس ترہ کرے مرکز گنلے کے دو او د امریکای خارجه وزیر جان کیری با پیرس کې د جنوري په 15 نیټه په منځني ختیځ کې د دوه ریاستونو د جوړښت په سر نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي او څو چې د خبرونو تفصیل ته پاکستانی میډیا وایي د ملک مهم سیاسي او پوزي مشران د یو خاص مودي پوري د ترهګرۍ پر ضد جوړ پوزي عدالتونو بیا پر ځای قبول باندې راضي شوې دي د کال 2014 دسمبر میاشت کې د پیښور آرمی پبلک سکول باندې ترهګر حمله وروسته د پاکستان سیاسي ګوندونو په اتفاق ترهګرو ته سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه پر ځای کړل شي وو دوه کاله تیرې دوروستو د دې آئینی موده دور دی وړاندې سرته رسیدلې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د مهمو سیاسي او پوځي مشرانو په غونډه کې دا فیصله شوې ده چې په پارلمان کې د سیاسي پارټو په منځوري سره به پوزی عدالتونه بیرته د یو خاص موده لپاره پرځای کول شي پاکستان کې سړنکاران د پوزی عدالتونو په کار باندې نیوکه کوي او وایي تر اوسه په طرح کوي چې ککړ خلکو ته هغه شان سزاګانې نه دی ورکړي د کومو چې تمالرل کېده او دا چې ډېر طرح کر اوس هم بهر ګرځي افغانستان کې د نړیوال ځواکونو کمانډر جنرل جان نکولسن د گاونډي هواد پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان سفر کړی دی کم چې د وروستیو ورځو پورې د نړیوال تر کړی مرکز ګڼل کېدو د پاکستان فوج د ګل پورز ویلي ځای پوځي کمانډرانو افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر ته په قبایلی سیمه کې د تر کړی پر ضد عملیاتو او د جنگ وروستو د ټولنیزې پرمختیا تفصیل وړاندې کړی دی پوز په بیان کې ویلي جنرال جان نکولسن د شمالي وزیرستان میرانچا بازار سفر کړی دی او د پاکستان پوځي عملیاتو یې ستاینه کړې ده د امریکای خارجه وزیر جان کیری با پیرس کې د جنوري په 15 نیټه په منځني ختیځ کې د دوه ریاستونو جوړښت په سر نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي دغه غونډه تبادله او یو ملکونو مشران ورزي په کانفرنس کې د اسرائیل او فلسطین مشران برخه نه اخلي خو داسې رپورټونه دي چې فلسطینیان بعد کانفرنس په موقع د امن یو نوی پلان وړاندې کوي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او په واشنگټن کې د نوموړي مرستیالان د دغه غونډې په اړه خوشحاله نه دي کوم چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا منظور شوي هغه قرارداد درستو کیږي چې پکې په غربي غاړه کې د اسرائیلي کورونو جوړول د نړیوال قانون خلاف ورزي بلل شوی وه امریکې وړاندې داسې قسم قراردادونه رد کړي خو دغه ځل یې ووټ نه و اچولی او د قرارداد منظورولو لپاره یې لار هواره کړې وه روس د امریکای استخباراتي ادارو هغه دابی بی بنیاد بللی دی چې پکې ویل شوی روس د امریکای صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې چې ډانلډ ټرمپ ته په صدارتي انتخاب کې ګټه ورسوي د کرملن ویان ډیمیټری پیسکوف د ګل پورز ویلي د امریکای په دغه تورونو کې حقیقت نشته او دا چې دا د جذباتو ډکې دابی دي د امریکای استخباراتي ټولنې د جمعې پر ورځ ویلو دی په دې باور دي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین په شخصي توګه د امریکای جمهوریت صدارتي عمل ګډوډولو حکم ورکړو امریکا وایي د مشرقي شام کې د داعش خلاف کامیاب عملیات کړی دي د پینټاګان بیان نیوی کیپټن جیف ډیویس د ګول پورس خبريالانو ته ویلي د امریکای خصوصي ځواکونو دغه عملیات د شام په ډیر ازور صبح کې کړی دي اهم د پینټاګان بیان وای په ابنه هرموس کې د اتوار پورز د امریکای د سمندري پوز یو جهاز په ایرانی کشتو باندې د خبرداري لپاره ډز کړی دی د امریکای دفاع چارواکو دفاع چارو یو چارواکی وایس اف امریکا ته ویلي د ایران انقلابی دستو جنگی کشتی د هرمز سمندری پټی کې د امریکای بحری بیړۍ یو ایس ایس میهن اړخته په ډېرې تیزۍ سره ور روان وي او دا چې په دې باندې اول د خبرداری غږونه وکړه شول او د هغې وروسته یې د دوی د سنولو لپاره ډزې وکړې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی او زو خپل اولنی رپورټ اړخته. پاکستانی میډیا وایي چې د ملک مهم سیاسي او پوځي مشران د یو خاص مودې پورې د ترکرې پر ضد جوړ پوځي عدالتونو بیا پر ځای کولو باندې راضي شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي سلاکارانو تر څنګ په دغه په یو غونډه کې د پاکستان پوځي مشر هم برخه اخیستله. د آی اس آی مشر هم وو او په دې کې فیصله شوې ده چې پوځي عدالتونه به د یو خاص مودې لپاره بیا پر ځای کول شي. خو د دې لپاره به په پارلمان کې د سیاسي پارټو اتفاق او د هغې منظوري ضروري وي. په دې حقله باندې نور حال ته استاد زمونږ همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په داسې حال چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړې قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان لاندې پوځي عدالتونو مدعا سرته رسېدلې. پاکستانی مطبوعات وایي د دغه پوځي عدالتونو بیرته پر ځای کولو لپاره تېره شپه د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یوه مهمه غونډه ترسره شوې ده. په دغه غونډه کې پوځي او سیاسي مشران د پوځي عدالتونو بیا بحالولو باندې راضي شوي، خو په شرط د دې چې د هېواد ټول سیاسي ګوندونه په یوه نیټه اتفاق وکړي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو خبر کې لیکلي چې مرکزی حکومت په دغه لړ کې د آئینی اصلاحاتو لپاره رابطې شروع کړي او په دغه لړ کې به د ټولو سیاسي ګوندونو سره تماس نیسي او د دوی رائے به هم اخلي، او دغه فیصلې له به هغه وخت عملی شکل ورکړي کیږي کله چې په پارلیمان کې په دریو کې دوه برخې رائے ترلاسه کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې تیر شپه شوې دغه غونډه کې د خزانه مرکزی وزیر ساقدار، د کورونو چارو وزیر چودری نثار علی خان، د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د استخباراتي ادارې مشر لیفټیننت جنرال نوید مختار، د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د قومي امنیت لپاره د وزیر اعظم سلاکار لیفټیننت جنرال ناصر خان جنجوا او ځینو نورو مشرانو هم ګډون کړو. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو په هیواد کې په امنیتي حالاتو ژور بحث کړی او د ترهګرۍ پر ضد روانو عملیاتو نه د زیاتو ګټو اخیستو په لارو یې هم خبرې اترې کړې دي. په غونډه کې د پوځي عدالتونو په اهمیت د خبرو اترو په وخت ځینو چارواکو په دې خبره زور ورکړی چې دغه عدالتونه دي د ترهګرۍ مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. په غونډه کې دا خبره هم تکرار شوې ده چې پاکستان به د هر قسمه ترهګرۍ ختمولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کوي. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدو وروسته د بشري حقوقو یو شمېر ډلو د دغو عدالتونو په کردار نیوکې کړې دي او دوی وایي چې د پوځي عدالتونو پر ځای په کار ده د پاکستان عدالتي نظام باندې کار وشي او عامو ججانو ته د تحفظ ورکړی شي. د پوځي عدالتونو لخوا ورکړی شو د مرګ سزاګانو په اړه هم دا نیوکه کیږي چې دوی په تیرو دوو کالو کې په ترهګرۍ کې ککړو ښکاره خلکو ته سزاګانې نه دي ورکړي او زیاتره یې هغه کسانو ته سزاګانې ورکړي کوم چې په نورو جرمونو کې ککړ وو.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د دوو کلونو په کارکردګۍ باندې بحثونه په پاکستان کې روان دي. دا په داسې وخت باندې چې یو ځل بیا د پوځي عدالتونو نیټې غځولو خبرې کیږي او د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په دې باندې یوه غونډه هم د ګل پورس کړې ده. څېړونکي وایي چې پوځي عدالتونو خپل هغه کار نه لري ترسره کړی د کوم لپاره چې دا جوړ شوي وو، او د دې تر څنګ سیاسي پوهان ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي تګلارې شلو نقطو عملي کولو باندې هم وایي چې حکومت د دې په عملي کولو کې ناکامه شوی دی. یو تفصیلي رپورټ پې د پېښور نادری بریډیو خبریاله سادیا قاسم شارک کوي.
د آرمی پبلک سکول پیښور ترهګرای پیښې نه پس د یو قانون لاندې د دوو کالو لپاره قائم شوی فوزی عدالتونو موده پوره شوې ده. د کال 2015 د فروری میاشت نه دغه فوزی عدالتونو د ترهګرای ملزمانو پر ضد مقدمې اورېدل شروع کړې وو او په دغه دوو کالو موده کې 215 مقدمې اورېدلې وي او 1,000 د ترهګرای ملزمانو ته د مرګ سزا اورولې ده او 146 مختلف ملزمانو ته عمر قید سزا اورولې. په دغه دوو کالو موده کې صرف 12 سزا شوي کسانو ته پانسي ورکړې شوې ده. خو پوهان وایي چې په دغه دوو کالو موده کې د جرایم او د ترهګرای خاتمې لپاره عدالتي نظام کې څه خاص اصلاحات نه دي شوي او د مخکنه موجود د ترهګرای پر ضد قوانین کې هم اصلاحات نه دي شوي. یو سیړونکی پروفیسر خادم حسین وایي چې د دغه فوزی عدالتونو قیام هم یو غیر جمهوری عمل وو او د بشري حقوقو تنظیمونو په دې باندې نیوکه کړي.
ما ته ښکاري دا چې عدالتي نظام کې کوم کریمینل جسټس سیستم دی هغه کې سختیاتی تبدیلی نه پکار دي، هغه سټرکچرل ریفارمز پکار دي چې کوم خلک په دی آئینی توګه باندې یا د آئین دلال چې د قانون جوړېدو کوم عمل دی هغه کې مثلا فاټه شاملولو، د هغه کې اصلاحات کول، انتظامی، سیاسي او اقتصادي، هغه کې د مدرسو اصلاحات کولو، هغه کې په ترهګر تنظیمونو د نفرت انګیز مواد خپرولو باندې قطغن لګولو خبره وه، هغه کې میډیا باندې خبره وه، هغه کې پنجاب کې د عملیاتو خبره وه، تعلق نو دا یو متوازی غیر جمهوری عمل.
یو بل خبریال او د بشری حقوقو تنظیم سره تړلې کارکونکې غلام دستکیر هم وایي چې بیړني حالاتو کې بیړني ګامونه غستل کیږي. فوزی عدالتونه هم یو داسې عمل وو خو په دې د بشری حقوقو تنظیمونو تحفظات لرل. هغه وایي چې په کار ده د ترهګرای مخنیوي لپاره د وړاندې نه موجود قوانین کې نقصونه لري کړی شي او هغه عملي کړی شي.
او دا نور لاس چې راغلی دي د دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره هغه باندې د خلکو اعتراضات وو، وجه دغه وا چې په دې کې بنیادی کوم حقوق چې په کانسټیټیوشن کې ګارانټي شوی دي یو عام سټیزن ته په هغه باندې کمپرومایزز کیږي. دغه وجه ده چې اکثر اوقات په دې باندې اعتراضات پکې د بشري حقوقو غړي چې دي تک شانتي دغه اکثر غله او د ملټری کورس دغه بار کې چې کوم قانون سازي شوی و دوه کالو د پراغه پوره شو. خو سوال دا دی چې انټی ټیریزم اکټ کې کوم داسې کمی و چې د دې کورس ضرورت پیښ شو. هغه کې بلاشه داسې شیزونه دي چې کوم د مسکریج اف جسټس په هغه کې کیږي، کوم چې نه دي په کار او په هغه باندې اکثر او بیشتر د انساني بشري حقوقو غړي چې دي تنظیمونه چې دي هغه په اعتراضات کوي. خبره دغه ده چې کوم الریډي انټی ټیریزم اکټ دی یا نور لاس چې پهله جوړ شوې دي د ترهګرې د مخنیوي لپاره دا هغه مطلب خدا دې چې یا دا هغه انفورسمنت صحیح نه دی او یا هغه قانون کې نور تبدیلی کول پکار دي.
پوهان وایي چې ملک کې ترهګری ختمولو لپاره په کار ده نېشنل اکشن پلان کې ټاکلې شوی نور عملی ګامونه هم واغستل شي. بیړني او وقتی اقدامات په ځای په کار ده د ترهګرای وجوهات ختمولو لپاره مستقل او عملی ګامونه واغستل شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر کمانډر جنرل جان نیکولسن د ګاونډي هیواد پاکستان قبایلي سیمې سفر کړی دی. د شمالي وزیرستان کوم چې د وروستیو ورځو پورې د نړیوال ترهګرۍ مرکز ګڼل کېدو او امریکایي چارواکو وخت په وخت باندې دغه دعوې کولې او تورونه لګول چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی تندربا ډلې محفوظ مرکزونه دي چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوال ځواکونو او افغان ځواکونو پر ضد باندې حمله کوي. نور حال تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
افغانستان کې د نړیوال اسکارو کمانډر د گاونډي ملک پاکستان د شمالي وزیرستان قبایلی سیمې سفر کړی دی، کومه سیمه چې تر اوسه د ترخګرۍ مرکز ګڼل کېده. د پاکستان فوج ویلي دی چې یو ځایي پوځي کمانډر د ناټو کمانډر جنرال جان نیکلسن ته په سیمه کې د عملیاتو وړاندې او وروستو د بیا آبادۍ کارونو په اړه باندې تفصیلي حال احوال تیر کړ. د پاکستان د فوج لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې جنرال نیکلسن سره د خپل وپد د میرانشاه بازار ته بوتلی شو او هلته یې د پاکستان د فوج لخوا جاری کارونو کتنه وکړه. بیانیه زیاتوي چې جنرال جان نیکلسن په کامیابه کارروایو باندې د پاکستان د فوج ستاینه وکړه. په افغانستان کې د ائتلافي فوج امریکایي کمانډر سره د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم دغه سفر کې ملګری وو. یاد دی وی چې دغه سیمه د افغانستان پولی ته څېلمه د القاعده پاکستانی طالبانو حقانی شبکې او د نورو وسلوالو مرکز ګڼل کېده، چرته چې خارجي ترخګرو هم پنه اخستې وه. د سیمه کې تر نږدې وخته پورې د امریکا ډرون الوتکو خپل بمباری کړی دی او ګڼ شمیر وسلوال یې په هدف کړی دی. خو د پاکستان فوج وایي چې د کال 2014 راهیسې یې په شمالي وزیرستان کې زیاتره سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي دي او په دغه عملیاتو کې یې د دوی مرکزونه تباه کړي چې پکې 3,500 پورې وسلوال هم وجلې شوي دي. د دغه عملیاتو په نتیجه کې دوی دعوه کوي چې د بمونو جوړولو فیکټریان یې هم تباه کړي دي. د دې وروستو په پاکستان کې په بمی چاودنو کې ښکاره کمی راغلی دی، خو د دې عملیاتو له کبله د 2,000,000 څخه زیات خلک هم بې کوره شول او تر دې وخته هغوی ته د استوګنې ځایونه، اوبه، هسپتالونه او سکولونه بیا نه دي برابر کړی شوي. بلخوا د افغانستان حکومتي چارواکي تور پورې کوي چې د افغانستان اړخته فعاله وسلوالو ته د پاکستان لخوا مرسته ورکول کیږي. دغه تورونه بیا بیا پاکستان رد کړي دي. د پاکستان د فوج لخوا جاری شوی بیانیه وایي چې جنرال جان نیکلسن د پاکستانی جرنیل سره په پوله د امنیتی ګامونو پر سر باندې هم خبرې اترې کړې دي. د پاکستانی فوج مشر جنرال باجوا د پاکستان او افغانستان په شریکه پوله د سخت امنیتی میکانیزم د پرځای کولو غوښتنه وکړه او دا یې هم وغوښتل چې ناټو دې په دې کې خپل رول ولوبوي. بیانیه زیاتوي چې جنرال جان نیکلسن په شریکه پوله د امنیتی ګامونو پورته کولو خبره په پام کې واخیسته. پاکستان د افغانستان سره 2500 کیلومتره لوی سرحد لري چې په باقاعده توګه د څارنې کوم جامع نظام پرې نشته او غواړي چې دغه سرحد محفوظ شي، خو افغانستان د غپل یو دایمي سرحد منلو ته تیار نه دی.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو دروخیږي د پښتو
ډېر خلک منکر وږي. دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وږي او د پښتو ډېر خلک منکر وږي.
ځان تکړکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. امریکې خارجه وزیر جان کیری با پیرس کې د جنوري په 15 نیټه په منځني ختیځ کې د دوه ریاستونو جوړښت په سر نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. دغه غونډه ته د نړۍ او یو ملکونو مشران مرزي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورت کې دا استاد منګه همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د جانکیری لپاره د امریکا خارجه وزیر په حیث د خپل څوکۍ په اخیری مشنونو کې یو د روانې میاشتې په 15 باندې په پیرس کې هغه یو کانفرنس کې برخه اغستل دي چې پکې به د نړۍ د اویاو هیوادونو مشران برخه اخلي. د دغه کانفرنس مقصد د اسرائیل او فلسطین دواړو ریاستونو د مسلې حل روباسلو لپاره هڅې کول دي چې په اړه یې څېړنکاران وایي چې حل یې یو مشکل کار دی. د دغه غونډې په اړه ویل کیږي چې نه خو د فلسطین او نه د اسرائیل مشران به پکې برخه اخلي، خو داسې راپورونه دي چې کېدی شي د دې غونډې یو اړخته فلسطین یو نوې د امن پلان وړاندې کړي. د تیر کال جون په میاشت کې شوی هم دغه رنګې یوې غونډې یا کانفرنس کې چارواکي په دوو ډلو کې تقسیم کړي شوي وو
چې د دغه ډلو په مرسته د امن خبرو اترو لپاره لاره هواره کړي. هغوی به خپلې لارې چارې د راتلونکي اونۍ په غونډه کې وړاندې کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او د نوموړي په واشنگتن کې مرستیالان د دې غونډې په اړه پریشان ښکاري. دا په داسې حال کې ترسره کیږي چې ملګری ملتونو امنیتي شورا 2023 دیشم قرارداد پاس کړی چې پکې د اسرائیل لخوا د آبادکارۍ ختمولو غوښتنه شوې او دغې ته یې د نړیوال قانون سرغړونه ویلې. په تیر وختونو کې امریکا سو وارې دغه رقم قراردادونه ویټو کړی دي، خو دا وارې رائے نه دا ورکړې چې ورسره دغه قرارداد پاس شوی دی. د دې په وضاحت کې د دسمبر په 28 هغه لیکيري ویلي چې دوی په واضحه د اسرائیل تحفظ او دفاع نشي کولی، او کچري داسې کوي نو دوی د خپل ستر ګړوان دي د دوه ریاستونو د مسلې ممکنه حل ته زیان رسوي. دغه قرارداد د پاس کېدلو لږ وخت پس د امریکا منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د جنوري د 6 وروسته به حالات بدل وي. د هغلی ټرمپ د اسرائیل لپاره غوره کړی شوی سفیر ډیوډ فرایډمن د اسرائیل د آبادکارۍ مرسته کوي او ویلي دي چې نوموړی د دواړو ریاستونو د حل مخالف دی. د وزیر اعظم نتنیاهو حکومت او د هغوی په واشنگتن کې مرستیالان د صدر باراک اوباما په خپل دفتر کې د باقی پاتې مودې په محل اوس هم فکرمندې لري او وایي چې اسینا په دې وخت کې نوموړی په رسمي توګه فلسطین یو ریاست اعلان کړي یا په امنیتي شورا کې د فرانس لخوا وړاندې کړی شوی قرارداد مرسته وکړي. په کم قرارداد کې چې فلسطین یو ریاست او د پولو ټاکلو غوښتنه شوې. ران کیمپیس څوک چې د جویش ټیلیګراف ایجنسی په واشنگتن کې مشر دی، نوموړی وایي چې د دفع فکر د دې خبرې امکانات ډیر کم دي. نوموړی زیاته کړې چې په دې لړ کې د اوباما انتظامیه ټول څه ویلي چې څه یې ویل. هغلی کیمپیس ویلي چې د ډانلډ ټرمپ د خپلې څوکۍ لپاره سوګند پورته کولو وړاندې د هغوی سره به په دې لړ کې د هڅو یا څه کولو لپاره یقینا 15 ورځې وي، نو دغه وجه ده چې د ته نه ښکاري چې داسې به څه وشي.
ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي.
هر وایس اف امریکا ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمي او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل وزارت په کلهمه موده کې مشرقي وسطا کې د امن راوستو او په خصوصي توګه د اسرائیل او د فلسطینیانو په منځ کې د یوې امن لوزنامې کولو لپاره د زړه د خلاصا کوششونه وکړل، خو د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د روغې جوړې پر راوستو کې کامیاب نه شو. د خاغلی جان کیری ټول کوششونه د دوو آزادو مملکتونو د قیام د فارمولې په بنیادو. د امریکې مشهور هفتهیز اکونومیست د رواني هفته په خپل غنا کې د خاغلی جان کیری د کوششونو او د اسرائیل او د فلسطینیانو په زړه شخړه یو تفصیلی تجزیاتي مضمون لیکلی دی. د مضمون سرخط ته جان کیری او د دوو مملکتونو په بنیاد د اسرائیل او د فلسطین د شخړې د اواری په لوري د دو زړستړي کوششونه. اکونومیست د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې خاغلی جان کیری د وزیر خارجه په حیث د خپل اوږد دور د ختمېدو په موقع خپل یو تقریر کې دا خبره منلې ده چې د خپل ډیرو وړاندینو مشرانو په شان د فلسطینیانو او د اسرائیل په خپلو کې د رغولو په کوششونو کې پاتې راغلی دی. خاغلی جان کیری خپل تقریر کې د اسرائیل د موجوده حکومت د پالیسو د تجزیه کولو په موقع وی چې د اسرائیل د موجوده حکومت پالیسي غالبا چې د اسرائیل په تاریخ کې د بیکچ زیاتو انتها پسندو او سرتی د خلکو په لاسو کې دي. د کال 1948 په جنگ کې عرب ملکونو په نیولې شوو علاقو د اسرائیل پکې اوسیدون کو آبادو ناخواخی خکارا کرده دا. خاغلی جان کیری خپل تقریر کی دا هم اوی چه پا غربی غاره دا اسرائیل روانی آباده دا اسرائیل دا تحفظ مقصد نشی تر سرا کوله او نه دا دا اسرائیل پا خیر کی دی. اکانومیسٹ خپل مضمون کی لکی چی دا وزیر خارجہ جان کیری پا دی تقریر دا امریکی منتخب صدر خاغلی ٹرمپ او پا امریکا کی دا اسرائیل نورو ڈیرو مرستیالانو پا جان کیری ملامتی ویلی دی. پا یورپ کی دا برطانیہ دا وزیراعظم تریسا مے یو ویان خپل یو بیان کی ویلی دی چی خاغلی جان کیری لا دا اسرائیل دا حکومت پا سیاسی جوڑخت اعتراضونا نو پکار. اکانومیسٹ لکی چی دا خاغلی جان کیری دا تقریر نسور دی وران دی امریکی دا ملگرو ملتونو پا سلامتی کونسل کی مقبوضہ علاقوں کی دا اسرائیل دا آبادو خلاف دا قرارداد دا مخالفت کولونا انکار کرے وو او داشان دا اسرائیل خلاف دا قرارداد پا یو اتفاق منظور کرے شو. اکانومیسٹ لکی چی دا اسرائیل وزیراعظم بینجمن نیتنیاہو دا اسرائیل خلاف پا منظریدن کی قرارداد پا صدر اوباما و پا جان کیری اسرائیل سرا دا دھوکے کولو تورونا پوری کری دی، حالانکہ دا سلامتی کونسل دا قرارداد متن دا امریکی دا ڈیر مدین اختیار کری دی پالیسی سرا پا سمون کی دے چی دا اسرائیل آباد ہے غیر قانون دی او دا امن پلار کے خندان راولاڑی. بلخوا د سلامتی کونسل په قرارداد د فلسطین صدر محمود عباس په خپل تبصره کې د تصالح کارکولو په موقع دا هم ویلی دي چې د دې قرارداد دا مطلب هم نه دی چې د فلسطین شخړه گینی اواره شوه. اکانومیسټ لیکي چې په دې ټوله موده کې مقبوضه علاقو کې د یهودی آبادکارو استوګنو شمیر د 2,000,000 ته رسیدلی دی. اکانومیسټ خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د اسرائیل وزیراعظم نیتنیاهو برابر د 2 مملکتونو د قیام د فارمولی مرسته کوي او په فلسطینی مشرانو تورونه پوری کوي چې به د شرط ورسره مخامخ خبرو ته نکینی. خو بل خو دا هم یو حقیقت ته چې د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د کابینی یو شمیر وزیران او د لیکوډ پارټی ډیر غړي د فلسطینی ریاست د جوړولو مخالف دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com.
ګران اوریدونکو، په دې باندې زمونږ د نن سهار د 3 غنټو د خبرونې سرته ورسېدلې. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې به زمونږ د ماښام خبرونې وي. په دې کې د ورځې تازه او مهم خبرونه وي، رپورټونه، او د دې ترڅنګ نیغ په نیغه پروګرامونه، د روانو چارو پروګرامونه تاسو اوریدلی شئ. کچری زمونږ پروګرامونه تاسو نیخ پنیغه وانورې د شي او انټرنیټ ته رسی لري، نو زمونږ د ویب پاڼې پته را www.voadivaradio.com. هلته کې زمونږ ټول پروګرامونه تاسو نیخ پنیغه هم اوریدلی شي او ریکارډډ پروګرامونه هم هلته کې پراته وي، او د دې ترڅنګ یو شمیر رپورټونه او مهم خبرونه هم وي. اوس زه محمد اکرام د خپل پورا ډیوه ریډیو د ټیم سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.